قدر منو افریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همژغون کې اداره او چا وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر سشکال 28 میلیونو او 3 لک تر رسیدلی دی. او چا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیونه او 400 زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونو او 400 زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 300 زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابود 40 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 16 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړی که په افغانستان کې سشکال بیا وچکالی شي د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغانی سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنی په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیول حق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماتانو سره کتلی او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزند پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزند 40 پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې ولسې په شمالي وزیرستان پورې اړوند. د افغانستان تر 900 کلونو کشتی کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشتی لوبډلې ته په 1.5 منډو ماته ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وي، خو بنگالی لوبغاړو په جواب کې په 28 اوور کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونسوځید. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاوري آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون ماښام مهال د فوزلي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پوله کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط پرسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو پته مده. د زیاته کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې شي. او د تاجکستان چارواکو د شزو لپاره د جامو اغوستو د نوی بڼې سپارښتنه کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه په یوه لارښود کې ویل شوي چې نجونو او شزو ته سپارښتنه شوې چې توري جامې او د حجاب په څیر نورې هغه څه چې مسلمانانو کې دود دي وانه غوندي. د دغه لارښود له مخې همدارنګه شزو او نجونو ته سپارښتنه شوې چې له نیم لوڅو او اروپایي جامو او مصنوعي موادو څخه ډډه وکړي. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ. په ننګرهار کې د یو صراف خپلوان وایي چې طالبان وژلې دي
او ځان سره سپینګیری راولې. زما ورور سپینګیری ورغلی زه باندې بر اخلاص یلته چې ورغلی هغه ورته ویل چې ورور ځان خپل ځان وژلې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ښځو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو تر اوسه پورې نتیجه نه ده لرلې.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې نجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څرګندونو خبرګونونه پارولې دي. کابل شاریان د ترافیکي اشارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
نویمال اسلامی امارات نه دا وختونه چې ترافیکي اشاره نه خراب شي دي دغه بیرته فعال کړي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوي صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی، خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمېر صرافانو په خبره نږدې دوی اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې د وژل شوي صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پونځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیر راولې. زما ورور او سپینګیری ورغلی وو چې زه بندي بر خلاصې. هلته چې ورغلی وو هغه ورته ویلي چې ورور م ځان خپل ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار چې جسد دلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوه اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویاندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زنده شوی او وروسته یې مړی د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تری تم کېدو، خپل سرو نیولو او زنداني کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکتور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومېږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تېرو 16 کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکترانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د د بشری حقوقو د عملاتړې اداره وایي د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو ښځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې څلور میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خود بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر اتسانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشارې وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو، همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر وزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د رګیدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول نجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې نجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګیدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي، خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه ژغ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاوې لسیزې ښځې نه دي، بې سواد او د خپل حقونو څخه بې خبره، د نړۍ څخه بې خبره. نننۍ مېرمنې هغو په دې پوهېږي چې زه ولې د نر د ګناه جزا وګالمه. که چېرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کېږي، د هغه ایمان ته خطر پېښېږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پېښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي، نو باید هغه نر د په کور کښېني تر څو ښځې په ارام هغوی لاړ شي خپل درس ووایي یا کار وکړي. زما پاند دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د همجنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو اتلسو میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کېږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې له خوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بې نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت یې همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زختې زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځي د دروازو تړل تر امر سانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه هی نخانی لیدلې چې دا وخی چې طالبان دې ژمن وی دی ته او پراتونکو کې دا امیدواري موجوده وی چې د انجونو په مخ دی خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځي پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شي، خوانځونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
ترننا پوری دی طالبان حکومت هیڅ کوم امیدوارونکي خبره یا ژمنه نه دی کړی. تر اوسه پوری دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدوار شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړی دي خلکو ته، نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکي خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکي خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده. په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر ورستیو څرګندونو د یو شمېر افغان فعالانو، سیاستوالو او نورو افغانانو عکس العملونه پارولی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي و هغه کسان چې په ژبه، قلم یا عمل کې د دوی د نظام مخالفت کوي واجب القتل دي. د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو پوښتل. خو نوموړي په دې باب د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شمې په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي او به ځپل شي.
د نظام تخریبول کی پروژه باندې د بغلام باندې عملی تخریب کی دا ټول هغه خلک دي چې هغه بغاوت کوي واجب القتل بل کیږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اورېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، او دوی د پاره د خلکو وژنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده، نه فتوا ده، نه بل کوم باصلاحیت کس دی. دا په دې معنا باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی، خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاوتریخوالي باندې عملي کی.
د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوری نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله هم ده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي.
ښاغلی عبیدی هم دا شان وایي د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز یې باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمېر پخوانی افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون خودلی. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. د قاضی الدین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي، ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت وغوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د څرګندونو په باب د سیاستوالو، فعالانو او نورو افغانانو خبرګونونو ته کتنه کوله. یو شمیر موټر چلونکي او لاریان وایي په ښارونو کې د ترافیکي اشارو نه فعالېدل او د ترافیکي نښو نه مراتول د موټرو د ګڼې ګوڼې او د ترافیکي پیښو سبب کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعالې کړي او په عمومي واټونو کې ترافیکي نښې جوړې کړي. د دې موضوع په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
محمد بشیر په پلازمینه کابل کې ټیکسی چلوي. وایي د دې ښار په نږدې ټولو څلور لارو کې ټرافیکي اشارې غیر فعال دي چې لامل یې په ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. د شمالي ولایت کندوز یو موټر چلوونکي مختار احمد هم ورته شکایت وکړ.
چهارراهی‌هایی که اشارای ترافیکی نداره بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میم، من از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میم، اونا موجه بندشیت میشه، جنجال میشه بین چهار دا موتروان، کلان کشوگیر میشه.
پمدی حال که یوشمیر عام افغانان هم وایی که په څلور لارو کې ترافیکي اشارې فعال او مراد شي نو د لارو د بندېدو او ګڼې ګوڼې مخه به ونیول شي. د کابل اوسیدونکي سباون غورځنګ او د بلخ ولایت د مدار شریف ښار اوسیدونکي ذکر الله ازادي راډیو ته وویل
کچیرې په څلور لارو کې ترافیکي څراغونه نه وي خو ډېر مشکلات به ایجاد شي، بیروبارونه پیدا کېږي او موږ همېشه وخت ستونزې سره په مخ یو چې هېڅکله موږ په خپل ځای ته صحیح وخت نه شي رسېدلی.
نویمال اسلامی امارات نه دا وختنه ده چې ترافیکي اشارې دا خراب شوي دي، دغه بیرته فعاله کېږي. دا بیروبار هم کمیږي، دا رابنېګان هم کمیږي، دا چراغونه فعاله شي دا به ډېر کسي ته سهولت هم ده.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست وایي په ډېرو څلور لارو او جادو کې ټرافیکي نښې او اشارې شته خو دوی د فعالېدو هڅه کوي. د ټرافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل
د څوارلسو دوه کال لپاره د شپېته د پاسه ستراتیژیکو چارایګانو د سیګنالونو د فعالولو پلان او خریداري په بشپړ کېدو ده. تقریبا په ټولو لویو ښارو کې سیګنالي چارایګانې چې دي غیر فعال دي، نو د دې د حل لپاره موږ د کورنیو چارو وزارت همکارۍ باندې تقریبا 850 چرایگان دی چې خریداری هم بشپړه شوې ده او کارونه تمام دي. په 402 کال کې په دغه پروژه په اوایلو میاشت کې به بشپړ کیږي.
د یادونه ده چې دا ستونزه نوې نه ده او د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم لوڅو محدودو څلور لارو ورخوا په ډیرو سرکونو او جادو کې ترافیکي اشارې او نښې غیر فعال وي. که څومره هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې دا ستونزه به حل کړي خو دا خبر تر اخره یوازې ژمنه پاتې شوه او عملي نه شوه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وږو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې ته د پاکستان سره ګډ پول لري حالته خلکو تګ ورتګ ډیر زیات دی ځکه په دې دوړو یادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي کله چې خلک یو لوی هیواد بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي په دې وروستیو کې چې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو سړکونو روغتیایي اسانتیاوو تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنۍ یو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه ده دوی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړلې ورته ډېر ستونزمن دي د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
تاسو نه دا غوښتنه ده مش سکورینه نشتا مکتبینه نشتا اور دینه کسا نراچه کی مدد داده ټلیفون شبکه کسا انټرنیټ کسا دینوسار نه هر موسسنه مش دا غشتنه دو چې مش تا دا جوړ شي لکه کرینه کسا نرا ډر شای نه دی چې مش تر پیرا پیرا همکاري وشي
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مش وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو میاشتنه یو مرستو او نور شیان پسې خوص خار او تنې ولسوالۍ ته ولاړ شي د یاد سیمی اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکي د اکا نره سامان دغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیز نو وړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشتان وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوی چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نغدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي ورسولا ممکن دو چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو
بلور ته د خوځ کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې منی وایي دا مسلې له مرستندوی بنسټونو سره په مقرر ډول شریکی کړي دي د خوځ کډوالو رئیس مولوی احمد احمدی وویل
په دې برخه کې مون خبر اوسره کړی دی خدای په دې غدرې مرکزونه جوړ شوی دی او دې داسې چا کسون کام دي چې ولدې یی غزتا متکیته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسون چې پدې شوی دی د ژمنی ما مرستنه نادی مرستنه پدې شوی دی نو هغه مون بار بار وختنه کوو خو یو نسر تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې مونږ چاته ډاډ وکړو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان تر 900 کلونو کشرې لوبډلې نن بنګلادیش ته سخته ماته ورکړه د نور تفصیل لپاره بختیار ساحل را سره دی لده به د دې لوبیا او نورو لوبو په اړه واورو
افغانستان 900 کلنې لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماته ورکړه نن سهار د کابل پر وخت 9:30 بجې د سیالی د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي لوبغالي کې پیل شو افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه تر سره کړ د 222 منډو هدف یې وټاکه دوی ته سویل خان سلیزه وکړه او سلیمان عربي بیا نیمه سلیزه جوړ کړه بنگلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 142 منډې وکړې او 155 منډو په توپیري ماتې ومنله. د افغانستان چټک توپ چونکی یما عرب څلور، فریدون داوودزی درې، ناصر حسن دوه او کامران هوتک بیا یوه وکټ واخیسته. دغه سیالۍ چې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي دویمه لوبه به د مارچ په 15 نیټه ترسره شي. د دې لوبې غوره لوبغاړی سویل خان ونومول شو. بل لور ته پاکستان د افغانستان پر وړاندې د درې شل اوریزو سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله نن اعلان کړه. په دې سیالیو کې به شاداب خان د پاکستان لوبډل مشروي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتي ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبري کړې دي. د افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداروي درې افغانانی هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې ته په 155 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو اوره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر انتابیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونو د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبه په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داوود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ اسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته یې تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داوود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخینه په مشکلات کې اخته وو، اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، د داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع هم دي.
سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوتنه د موضوع که ورته وګورو، یو که چېرې د پاکستان د خارجي سیاست د نظره په دې شک نشته دی چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی که چېرې په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړوي تر څو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهرشاه د وخت نه شروع ده دا چې داودخان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې د طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلاص. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، د دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل ده به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د درونی سیا داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسال چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا د سیاسي او ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتله چې په میډیا کې یو رقم مستندسازي یا دسه یو بزرگسازي ورته شروع شوه داعش ته. محال ده چې که چېرې موږ مقایسه کړو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج و اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه مال و، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې، یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدایي کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چېرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چېرې وګورو،
دلته دی سرکوب شول شدی خو ډیر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول موافقانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی معیار صاحب تاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
همدا مسله ده یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو یعنی دلته ارقام موجود دي دي ارقام دي که چیرې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي ارقام دي چې دا دي سرکوب شوی دي او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دوی
په دې خبرې وکړو دایش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایر صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درځو بیرته تاسو په خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د دایش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره فکر کوي چې د دایش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکن داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون موږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملی پولیس ملی هم اماس ضعیفه ده اما پاکستان واقعا د نظامی لنگان قوی ده
رادمنش صاحب اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود جغرافیای په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشو د دغه ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغه ډلې د حملو مخنیوی وکړي
زه غواړم سی داسې وایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده
بله
دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه دی ډیر خطرناک
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي د دوی په نفع کې به نه وي او د دوی نفع همدا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي
بله مننه معیار صاحب مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري فکر کوي چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې کچېرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري یعنی دلته د څه جایګاه دی پیدا کولای شي د تاریخ نه او امارت اسلامي چې دا یو افغاني افکار لري او د بل طرف نړی یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسل چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي، کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه خبري ارزش، هغه مسایل، هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی، هغه پر مطبوعات کې ډېر راضي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دغه ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب د سیاسي جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ده ول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دي خپل رهبران د الله سفر کړل،
خو ما یاسه فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هیبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی او په دې مورد کې کوم مقالات زیاتې پکې لرم. یو فرد یا د انصار یو مسلمان په صفت، یعنی د دوی ځای کېدل یا دوی شهادت دی وظایه ده، په دې کې شک نشته. خو د وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت ده. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ دی، ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که ور وګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیمه مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفر په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده. ما داعش نه و، ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلق یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلق پاکستان کابل ته راغلی او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو، د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو.
او ویل کی دسه دا ټول دایشیان اما دایشیان نه وو هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې کپ کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو کنه خو عملیات سرته رسولي دي ځکه داعش جغرافیه نه لري ځای نه لري چې په هغه باندې عملیات وکړي مخکې ځای معلوم وو
دا هرات خو دمونږ ځای ده هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول د دوی په کور کې دغه خوریه دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو د دغه طالبانو له طرف نه وجل سوي او ز بیخي په دې باندې یقیني
رادمنه صاحب زما پوښتنه ده که پوښتنه ته راشو چې داعش اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي طالبانو لپاره یو سرخوګی برابر کړی دی
معلوم دی
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره آیا دا د
منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندی سه امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه وو دا په څه معنا دی دا په دې معنا دی چې دې رښتیا هغه خبره سي افغانستان باید د نورو هوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي دا رد کړي او همدارنګ ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي دوی واجب القتل دي دا ټول مسائل سي دي دا ټول مسائل سي دي نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعد وي بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وای او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي دا ډیر آسان ده دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې بعد په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي
مننه راتمن صاحب مایار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې دغه عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موفق دی مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی دغه آبادی چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویات در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د ته وزده د افغان صفات خوشاله کی کمنه د دساوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنه کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامی ته پر نظامی دګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته اوه لاس میلیارډ ډالر پورې او د دې سره د یو فوج ته تعداد یا کمیت په 1,50,000 اضافه رسی چې اکثریت د دوی په صدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دی تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بل مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله یا
مریض هغه په جنگ کې فعال شوی ک نظامی تهدید دی هغه تاس خبره کی هغه خبره چې دوی کې په داخلي اختلافات پیدا کی دغه بیرونی دشمن چې خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چکله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زي
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ نه مچ دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کی څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه اندوس د سره مشتو غریوان
مننه
مو کول د مسالم کنټرول کی
مننه مایا صاحب راتمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړي ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې کچېرې په راتلونکي کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې تپلې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استه او پاینده کم بی ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سیاسي امنیت تامین کی مهم دارې سي دوی فقر د منځو یوسی پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت لرو
پدې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامه تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کول سي د افغانستان دفاع وکي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه سجر ادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوب پیل کړی دا آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوب پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوب ته چې ما ویل چې د غوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی نفوذ او وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامی دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مستقلی دي خو به د لوبي ترخم چې پګټوي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي
ډیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکي محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ په دې بحث کې مون نن د اشته خراسان څنګه لوري د ورستوي بریدونو پر موضوع خبري وکړلې دا بحث مونوریاس نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په ملاست مخته یوړ
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستگی می شپټی بخمونو کی رازی چستگی می شپټی بخمونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی
سردی را تکور کی وای چول اورا زور کی سردی را تکور کی خود کرتا ما خامونو که رازی میل خود با خود کرتا ما خامونو که رازی چستگی میشی پتی و خودونو که رازی یا چابم بی مین یم با خیالونو که رازی خیالونو که رازی